د سهار شپږ بجې شوې. احمد شبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د قطر، متحده عربي امارات او ترکیې په سفر وتلی دی. ټام ویسټ دا سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې ښاغلی ویسټ په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او د یو شمېر نورو هیوادو له ډیپلوماتانو سره وګوري. دا اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی ویسټ په متحده عربي اماراتو کې د دې هیواد له مشرانو، له یو شمېر افغانانو سره چې د نظر خاوندان دي او له سوداګرو افغانانو سره خبرې وکړي. په استانبول کې به د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. ښاغلی ویسټ په داسې وخت کې له سیمې څخه کتنه کوي چې نړیواله ټولنه هڅې کوي چې د افغانستان د څو اړخیزو ستونزو حل لاره پیدا کړي. دا ستونزې د طالبانو له وروستیو بندیزونو سره چې په بشري مرستندویه مایسو کې د ښځو پر کار بندیزونه لګولي دي پسې پراخې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اټکل کېږي چې روان میلادي کال په افغانستان کې 10 میلیونه او 600 زره کسان ژوند ژغورونکو روغتیایي مرستو ته اړتیا ولري. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي، دوی د خپلو شریکانو منندوی دي چې په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي مرستو په برابرولو کې خپله بدرېخه همکاري کوي. د بشري نړیوال سازمان یو کمپاینری د ماشومانو د تعلیم د فعال مچولاوي ساده خوشکېدو غوښتنه وکړه. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینری سمیرا حمیدی پرون لیکلي چې د ویساده خپل سری نیول کېدو 14 ورځې پوره شوې دي. هغې یو وار بیا د مچولاوي ساده ژر تر ژره خوشکېدو غوښتنه وکړه. د مچولاوي ساده کورنۍ غړي وایي طالبانو دوی د مارچ میاشتې پر 28 ونیوه چې تر اوسه دوی ورسره خبرې نه دي کړې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رډو ته ویلي ویسا ځینې مشکوکې جلسې کولې ځکه ونیول شو. د افغانستان بانک وای په پام کې لري نن چهارشنبه 15 میلیونه امریکایي ډالر لیلام کړي. دغه بانک پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې له سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ یا هم پولي خدماتو له شرکتونو غواړي په دعوه طلبۍ کې برخه واخلي. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالنت وایي چې د اسرائیلي ځواکونو له لورې دوه فلسطینیان په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې وژل شوي دي. ګالنت پرون په ټویټر کې لیکلي دغه فلسطینیان چې د ترستان بللي نابلوس ښار ته نږدې په ډزو وژل شوي. د هغه په وینا لومړی دغو کسانو پر اسرائیلي پوځیانو ډزې کړې وې. د اسرائیل دفاع وزیر زیاتوي د دوی پوځیانو پر اسرائیلي ملکیانو د یوې حملې مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټیرش سومالیا ته د سفر پر مهال پرون سه‌شنبه د دغه هیواد لپاره پراخ نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. سومالیا چې یو بیوسله هیواد دی له کلونو راهیسې د وچکالۍ او د افراطي وسلوالو د تحرکاتو په وړاندې مبارزه کوي. ګوټیرش دغه سفر ته د پیوستون نوم ورکړه او ویل هلته د دې لپاره تللی چې د یو نړیوال ملاتړ لپاره اړتیا لیدل کېږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې
تاکشن مومن عامه دې په وجه د تجربه رسم لري په لوري خسر په کور کې راسره
پسوس په ودینه یې بل څه یې مان مې دې تاسو
د ملګرو ملتو یوې مؤسسې ویلي دي چې په افغانستان کې بیساری قحطي را روانه ده او اټکل کوي چې په تیرو 15 کلونو کې دا قحطي بیساری ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه جزئیات ترکو. د شزینه فعالانو له یوې غړي سره په دې اړه شهیدلی چې څنګه طالبانو د یوناما په دفتر کې د شزینه کارکونکو پر کار بندیز لګولی.
فکر کوم یو څه ډیپلوماټیک عوامل هم وي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په هلمند کې یونیسف له ښوونځیو سره مرستې کوي
او غوښتنو پیشنهاد د دې د هلمند ولایت پوهنې ریاست ته خاص کړو. نو نو د دې دفتر چې بیا په هلمند کې کار کوي د ادارو دفتر.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان له بي سر قحطۍ سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو یوې ادارې دا خبرداري ورکړی او ویلي دي چې په تیرو 15 کلونو کې دا قحطي بې ساري ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ وایي د بشري مرستو له کمیدو سره د دوی د بېوزلۍ کچه هم لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو یوې ادارې هم په افغانستان کې د قحطۍ د خطر پر زیاتېدو اندېښنه ښولې او وایي په تېرو 25 کلونو کې ساری نه لري. د کندهار اوسېدونکي فرشته وایي د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو په نیت له خپل خسر سره د باندې وتلې وه، خو بېرته ناامیده کور ته ستنه شوې ده.
تاکشن مومن عامه ته پوجو د تجه را سم ری سپلوري خسر په کور کې را سره وسی دا خور کې خپل لا کاله لګي بده مټه تلا سر کړي دې مټه تلا سر کړي برته دغه نه میند رالو الله کې تاکشن مومن عامه ته سده وجه خوسته کېږي دا یم نیم کال زې لرم دا بل چې شي نه لرم ته سم نیول زې د یم سکوټ واس نه لرم چرواخه مو صاحب شاند د خپل مومنان سر بغاری وم جاړم ناشته يم.
بل افغان مور ارزو وای دل وجه بی وزلی او اقتصادي ستونزو لکبل حتی په کور کې لخپل یتیمانو سره د مرګ په انتظار ناس دی.
ما زون بغن خراب دی والا مر ما ودق یتمان دی نبی مبارک دا ما سام تل مر دراولی په قران دی دریا ور شاد پر دان دا کی نه دریا ور د مزکان دا وان بک ما نه را کی ای ورور کدا اسمان دی ماوی تر دغه مړه سم سړی دا یتمان ممرش دا نه د سکون دا بل کالی رات ول و مور ور د بل چای رات ول م دا چای پرون کبه ما زر د بازار نه غوسی ما دی قران کبه پس پوس پو ودی نه بي دسه یمان می دستاس.
د طالبانو ویاندویانو ویلي چې دوی اړو کسانو ته د بشري مرستو د جلبولو هڅه کوي او له ځینو هیوادونو سره په دې باب خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه وایي دغه هیواد نن سبا د قحطۍ له داسې خطر سره مخامخ دی چې په تیرو 25 کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. د دې ادارې ویان وحیدالله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د بشري مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو رول خورا مهم دی.
اوس مهال افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د قحطۍ تر ټولو لوی خطر سره مخ دی. نږدې 40 میلیونه افغانان نه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کوم ځای څخه راځي. د دې ډلې څخه 6 میلیونه له قحطۍ څخه یوازې یو ګام واټن لري. ښځینه مرستندویه کارکوونکي په افغانستان او په ټوله نړۍ کې د WFP د خوراکي توکو مرستو رسولو په برخه کې خورا مهم رول لوبوي. تبلیغي پر خپل فعالیتونو او همدارنګه د ټولو کارمندانو پر خوندیتوب د اوسنیو چارواکو لخوا د وروستي حکم چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي له کار کولو څخه منع کوي اغیزې ارزوي. په افغانستان کې د WFP د فعالیتونو او تر ټولو اړمنو کورنیو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ټولو کارکوونکو حضور اړین دی.
دا څرګندونه داسې وخت کې چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه پرون په ویلامیه کې خپل کارکونکو ته ویلي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخت دی د می میاشتې تر 15 نیټې خپل دفترونو ته نه ځي. طالبانو د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ یعنی د اپریل پر 4مه په ننګرهار کې د یونامه ښځینه کارکونکو له کارمنه کړې. په ځواب کې یونامه له خپلو 3300 کارکونکو وغوښتل چې پر کور پاتې سي. یونامه وایي د طالبانو پریکړه ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپلو نورمونو او اصولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب وکړي. تر دې مخکې طالبانو په دسمبر میاشت کې ښځې او نجونې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کاره منع کړې وې، خو ملګري ملتونه او نورې ادارې له دې فرمانه مستثنا وې. ملګرو ملتونو ویلي له ښځینه کارکوونکو پرته اړو کسانو په ځانګړي ډول اړو ښځو ته د بشري مرستو رسول ناممکن کیږي.
د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا افغانستان په تیرو 2.5 لسیزو کې له بې ساري قحطۍ سره مخامخ دی. بل لور ته د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونامه د ښځینه کارکوونکو د کار مخنیوي داسې اندېښنې پیدا کړي چې په افغانستان کې شایي اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې لا پیچلې شي. یونامه پرون په ویلامه کې خبرداري ورکړ چې واکمن طالب چارواکي هڅه کوي ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو خدماتو وړاندې کولو او د هغو نورمونو او اصولو ترمنځ چې دوی د ساتنې دنده لري یو ډارونکی انتخاب وکړي. وروسته له هغې چې د اپریل پر 4مه په ننګرهار کې د یونامه د ښځینه کارکوونکو د کار مخه ونیول شوه، یونامه خپلو کارکوونکو ته ویلي چې د می میاشتې تر 15مې د کار ته نه ځي. زموږ همکار د ښځو د حقونو له فعالې نظیفې حقپال نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار د مخنیوي اصلي هدف څه دی؟
زما پاند د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي له طالبانو لخوا څو عامل امکان لري چې ولري. یوه یې دا ده چې او اصلي ترینه دا ده چې د طالبانو خپل ایدیالوژي، د دوی نظر او د دوی غبرګون د ښځو د کار او د دوی د تعلیم او د دوی هغه اجتماعي او اقتصادي پیاوړتیا په مخ د دوی غبرګون ده. دوی اصلا خزی د مساوی شروان په توګه دوی نیمنی او اصلي عمل داده او په څنګ کې څه فکر کوم یو څه ډیپلوماتیک عوامل هم وي. معنا یې دا چې دوی حتما غواړي چې په دنیا باندې فشار راولي تر څو چې دنیا پوه شي چې دوی په واک کې دي او دوی کولی شي چې 40 میلیونه افغانان خصوصا ښځې دوی ګراو کې نیولي دي او دوی هر څه چې وغواړي کولی شي. نو دا یو تهدید ده چې دوی دنیا ته غواړي چې ورکړي.
که د ښځو پر کار دغه بندیز همداسې دوام کوي، په افغانستان کې به د بشري مرستو رسولو چارې څومره اغیزمنې سي؟
د دغه بندیز دوام طبیعي ده چې په ټولو افغانانو باندې، په خصوص په هغه ښځو باندې چې دوی بشري مرستو ته اړتیا لري، اغیز به یې ډېر ژور وي. ځکه چې دغه ښځینه کارکوونکي د دوی په وسیله هغه بشري مرستې ښځو ته رسیږي، ځکه چې افغانستان ټولنه ډېره محافظه کار او سنتي ټولنه ده او نارینه نشي کولی چې دغه مرستې ښځې ته ورسوي. او موږ پوهیږو چې تر ټولو ډیر اړتیا چې ښځې لري، ځکه چې موږ کونډې لرو، موږ هغه بې وزلې او بې سرپرستې ښځې لرو چې په دې 40 کلونو کې او یا د دې نه ډیر د خپل کورونو سرپرستي او د ټولو نه ډیر دوی مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو نظر څه دی چې دغه پریکړې څوک کوي؟ په طالبانو کې دا کومه ډله ده چې دغه ډول پریکړې کوي او بیا یو ډول شرعي رنګ ورکوي؟
دا چې دا پریکړې د طالبانو په ډله کې څوک کوي، زه فکر کوم چې چیرې د دوی سختار ته موږ توجه وکړو، د دې څخه معلومیږي هم چې هغه ډله چې په کابل کې دي، ځکه چې دوی په دې 13 میاشتو کې تر یو حده پورې لیوالتیا ښوده چې د نړیوال ټولنې سره تعامل ولري او یو څه هم د دوی موقف د ښځو د تعلیم په اقله دومره سخت دریس نه و لکه د قندهار د ډلې. معلومیږي چې دغه پریکړې د قندهار د ډلې څخه دی او څنګ کې دوی غواړي چې د افغانستان په خلکو باندې او په نړیوالې ټولنې باندې فشار راولي چې موږ ګواښي دا ټول واک لرو او کولای شو چې ښځې مکمل بند کړو د دوی فعالیتونه اته د ملګرو ملتونو سره.
د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د طالبانو د وی مخالف ډلې د افغانستان د آزادۍ جبهې د یو وتلي قومندان د مړینې خبر د پراخو عکس العملونو سبب شوی دی. د افغانستان جنو پیژندل شویو څیرو او د ټولنیزو شبکو کارکونکو د اکمل امیر د مړینې خبر خپور کړی او په دې باب خپل خواخوږي شولې ده. د طالبانو دفاع وزارت اعلان کړی چې د اکمل امیر په ګډون 8 کسان په یوه نشته کې وژل شوی دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د تیر جمهوری نظام د یو پخوانی قومندان او د افغانستان د آزادۍ جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې د مخکښ قومندان اکمل امیر د وشل کېدو خبر پرون خپور شو. له دې سره ګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې د هغه پر وشل کېدو خواخوږي ښودلې او د هغه بیلابیل عکسونه او ویډیوګانې لاس په لاس کړې دي. د طالبانو د بلې مخالف ډلې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک کې لیکلی چې د آزادۍ جبهې دوه قومندانان اکمل امیر او بصیر احمد اندرابی له خپل جنو ملګرو سره یو ځای له طالبانو سره تر 2 ساعته جګړې وروسته وشل شوې دي. له بلې خوا د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند د یوې څانګې مشر صلاح الدین رباني هم د اکمل امیر د وشل کېدو خبر خپور کړی او په خپل فیسبوک کې لیکلی اکمل امیر او ملګری د افغانستان د وګړو د آزادۍ او عزت د دفاع لپاره وشل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټویټر کې لیکلی چې د اکمل امیر او د هغه د ملګرو مړینه به افغانستان ته یوه لویه ضایعه وي. د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي فرهاد دریا هم په خپل فیسبوک کې د اکمل امیر پر وژل کېدو خواشینی ښوولی او لیکلی چې سل افسوس چې د دغه سې کسانو د مړینې خبر اوري. د طالبانو دفاع وزارت هم د افغانستان د آزادې جبهې د قمندان اکمل امیر د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د دغه وزارت ویندوی عنایت الله خوارزمی پرون په یوه اعلامیه کې وویل د پوځي عملیاتو پر مهال د امیر په ګډون اته کسان د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په مربوطاتو کې وشل شوي دي. خوارزمي د دغو پوځي عملیاتو د دقیق وخت په اړه څه نه دي ویلي، خو ادعا یې کړې چې په عملیاتو کې ملکیانو او طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. اکمل امیر د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي اردو د کمانډو ځواکونو یو افسر و. د تیر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اکمل امیر په باب وویل،
و بعد از اینکه از اکادمی ملی نظامی فارغ شد،
کله چې له ملي پوځي اکادمی فارغ شو څو وارې دنده بدله را بدله سو. په تل قلو اردو کې وظیفه کوله او وروسته په کابل کې په دفاع وزارت کې په کشف ریاست کې کار پیل کړ. بیا په عقیدتي ریاست کې وګمارل شو. په امریکا کې د خپل لوړ زده کړو له کبله زیات استاین لیکونه اخیستي وو. د همدغه زده کړو له کبله د کمانډو ځواکونو یو افسر وو.
ځینې راپورونه وایي کله چې شاوخوا اتلس میاشتې مخکې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، اکمل امیر پنشیر ته لاړ او وروسته د افغانستان د آزادۍ جبهې سره ملګری شو. د افغانستان د آزادۍ جبهې د دې موضوع په اړه لا تبصره نه ده کړې، خو د دې جبهې یو مسؤل چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له اخیستو ډډه کوله آزادۍ راډیو ته وویل، شوی نشتې څو ساعته دوام کړی، خو د هغه په وینا داسې شواهد یې نه دي ترلاسه کړي چې واقعا د اکمل امیر او د هغه د ملګرو وشل کېدل ثابت کړي.
د طالبانو یوې مخالفې ډلې د آزادۍ جبهې په نوم ډلې تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د اکمل امیر د وشل کېدو خبر نشي تاییدولی، خو دې ډلې دا خبره کړې ده چې د دوی شپږ غړي له طالبانو سره د جګړې پر مهال وشل شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د یمن چارواکي وایي د دغه هیواد له ویجاړونکې کورنۍ جګړې څخه د سلګونو بندیانو تبادله را روانه پنځشنبه پیل شي. نږدې 900 بندیان به چې زیاتره یې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو تر څنګ جنګېدل د یمن او سعودي عربستان ترمنځ تبادله شي. د هغې موافقې له مخې چې تېره میاشت په سویس کې وشوه، حوثي یاغیان به 131 بندیان خوشي کوي چې د سعودي سوداني وګړي هم پکې شامل دي. په بدل کې به د یمن د حکومت لخوا 216 بندیان آزاد شي. سعودي عربستان د هغه پوځي ائتلاف مشري کوي چې د یمن د لرې کړی شوي حکومت په استازیتوب په یمن کې د جګړې مشري کوي. یمن د عرب ټاپو وسمې تر ټولو نسبن هیواد ګڼل کېږي. په دې هیواد کې د 2015 کال له مارچ میاشتې راهیسې جګړې روانې دي. دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د ایران له ملاتړه برخمنو حوثي اخیانو پلازمینه سنعا ونیوله. په سلګونو زره کسان یا په مستقیم ډول په جګړه یا هم په غیر مستقیم ډول د جګړې اړوندو پیښو کې وژل شوي او دغه هیواد د نړۍ په سطحه له سختې قحطۍ سره مخامخ دی. د سعودي عربستان او د یمن د حوثیانو ترمنځ د زندانیانو تبادله د 2000 میلادي کال له اکتوبر میاشتې راهیسې تر ټولو لویه تبادله ګڼل کېږي چې درې ورځې به وخت ونیسي. راپورونه مرکې او اوریدونکي، د پاکستان دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت که څه هم غواړي چې د پاکستاني طالبانو په مسله کې له اسلام آباد سره مرسته وکړي، خو نه غواړي چې د TTP یا د تحریک طالبان پاکستان پر ضد ودرېږي. خواجه آصف له امریکا شخص سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي، پاکستان د افغان طالبانو سره ښې اړیکې لري، خو تر ترې یو څه ناراضه دی چې د افغانستان خاوره کې TTP فعالیت لري. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یو وار بیا دا وکړه چې پاکستانی طالبان افغان خاوره په پاکستان کې د خپلو تروریستي فعالیتونو لپاره استعمالوي. هغه ادعا چې په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت رد کړی ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له امریکا غږ ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي د طالبانو حکومت که څوم غواړي چې د پاکستانی طالبانو په مسله کې له پاکستان سره مرسته وکړي، خو نه غواړي چې د ټي ټي پي پر ضد ودرېږي. ښاغلی آصف ویلي د ده د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت او ناټو په وړاندې په جګړه کې د ټي ټي پي نږدې 8000 جنګیالیو د افغان طالبانو سره مرسته کوله، او همدا لامل دی چې اوس د طالبانو حکومت نه غواړي د دوی پر ضد ودرېږي.
زما د معلوماتو په اساس 8000 کسانو د ناټو په ضد په جګړه کې د افغان طالبانو سره برخه اخیستې وه. افغان طالبان او ټي ټي پي ملګرتیا لري، او افغان طالبان د هغوی په ضد درېده نه غواړي، غواړي چې د پاکستان سره مرسته وکړي، او دا نه غواړي دا خلک د پاکستان لپاره خطر شي او یا وضعیت نور هم خراب شي.
ښاغلی آصف دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د تېرو جمعې په ورځ وویل د پاکستاني طالبانو په شمول د ټولو سخت دریځو ډلو د تصفیې عمومي عملیات پیلوي. دې کمیټې د خپلې غونډې په پای کې په یو بیان کې وویل په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ولس او حکومت په همکارۍ هر اړخیز او پراخ عملیات وشي څو هیواد د تروریزم له شر خلاص شي. خو د خیبر پختونخوا ملت پالو ګوندونو ویلي که حکومت او پوځ یو وار بیا د پښتنو په خاوره کې د دوی په وینا د تپل شوې ترهګرۍ پر ضد عملیات کوي، دوی مخه نیسي. د پاکستان د دفاع وزیر امریکا غږ ټلویزیون سره په مرکه کې دا ادعا هم کړې چې په افغانستان کې د امریکا یو شمیر پاتې شوي جنګي وسایل پاکستاني طالبانو ته په لاس ورغلي چې په خبره یې د شپې له لوري کارېدونکي دوربینونه هم پکې شته. هڅه مو وکړه چې د پاکستان د دفاع وزیر د تازه څرګندونو او ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ډاډ ورکړی چې افغان خاوره به د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر ضد استعمال نه شي. په همدې حال کې د امنیتي چارو پوه اسحاق قطمره هم باور لري چې د افغان او پاکستاني طالبانو اوږدې ملګرتیا ته په کتو فکر نه کیږي چې د طالبانو حکومت دی د ټي ټي پي پر ضد اقدام وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
خو زه په دې باور نه یم چې افغاني طالبان دې ته چمتو شي چې د ټي ټي پي ډلې دې په افغانستان کې وځپي، لیکن ممکن دی چې د یو جوړجاړي دپاره دوی آماده وي چې دغه جوړجاړي دې د ټي ټي پي او د پاکستان د کوټ حکومت ترمنځ ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په پاکستان کې د ټي ټي پي فعالیتونه زیات شوي، او وخت نا وخت د دغه هیواد په پوځ او پولیسو د حملو مسؤلیت مني. په وروستۍ حمله کې چې د تیرې مارچ میاشتې په 10 د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې وشوه، د پولیسو د یو افسر اقبال مومند په ګډون پکې 4 پولیسو وژل شول او مسؤلیت یې پاکستاني طالبانو ومنه. له دې وړاندې بیا په پېښور کې د پولیسو په یو جومات کې د انتحاري حملې له امله لسګونه پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. که څوم پاکستان تیر کال د افغان طالبانو په منځګړیتوب هڅه وکړه چې ټي ټي پي سره بریالۍ خبرې وکړي او دغه ډله د پاکستان پر ضد له مخالفت لاس په سر کړي، خو تر دې دمه نه دي توانېدلي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم تر دې مخکې ویلي وو چې د انساني همدردۍ او په سیمه کې د ثبات د رامنځته کېدو په هدف د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو غوښتونکي دي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف څرګندونې مو پوره پور کې اوریدي. بل لور ته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی وایي په پاکستان کې افغان خبریالان د دندې او قانوني اسنادو نه درلودلو، لوږې، د بندي کېدو له ګواښ او رواني ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر افغان خبریالان چې په پاکستان کې اوسي دوی هم ازادي راډیو ته ویلي دي چې ستونزې لري او بې برخلیک ژوند یې ځوروي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
ویزاها ختم شده، خبرنگارا در مشکل تمدید ویزا و اینا گیر کردن.
دا افغان خبریال عبدالله ولی زاده نو میگی چې په افغانستان کې د امنیتی ستونزو له امله پاکستان ته کډوال شوی. ولی زاده وایي دا یو پاکستان کې نور افغان خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د قانوني اسنادو او دندې نشتوالي او بې برخلیک حالت یې اندېښنې ډېرې کړي.
خبرنگارا اکثر شان
هغه افغان خبریالان چې پاکستان ته راغلي بې دندې شوي دي او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. بله خبره روحي او رواني ستونزې دي چې بې برخلیکه ژوند را پېښې کړي، او بله مسله دا ده چې ماشومان مو درس نشي ویلی.
تحصیل او تعلیم باز مونده.
په پاکستان کې یو بل افغان خبریال عبدالله حمیم وایي په دې هیواد کې میشت ډېر افغان خبریالان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو برخلیک معلوم کړل شي.
پاکستان کې دلته لسګونه خبریالان له خپلو فامیلونو سره اوسېږي او هغوی له ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم ځینو خبریالانو سره ځینو د خبریالانو ملاتړو ادارو مرستې کړې دي، خو هغه مرستې بسنده نه وي او د کفایت نه کوي د دوی د ژوندانه لپاره چې دلته دوی اوسېږي، ځکه مصارف ډېر دي او ګرانۍ زشته لوړه ده. خو بیا هم دا خبریالان کوم چې دلته اوسېږي هغوی مالی ملاتړ ته اړتیا لري او له هغه څخه ډېر مهم هغه دې ته اړتیا لري چې له دې هېواد څخه ووځي کوم بل هېواد کې هغوی میشت سي.
په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPG هم په خپل وروستي راپور کې په پاکستان کې د افغان خبریالانو د بد حالت په اړه اندېښنه ښودلې. دا کمیټه وایي په پاکستان کې افغان تبعید شوي خبریالان له ډېرو ستونزو لکه د کار، معاش او قانوني اسنادو د نه درلودلو، لوږې، د پولیسو لخوا د نیولو له اندېښنې او له نورو روحي او رواني ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې ځینو افغان خبریالانو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي دي چې اړ دي د خپلو ویزو د تمدید لپاره ډېرې پیسې ورکړي چې دوی د ورکولو توان نه لري او د ویزې د تمدید غوښتنه یې هم میاشتې وخت نیسي. د دې کمیټې په راپور کې راغلي دي ځینې هغه خبریالان چې معتبرې ویزې نه لري له دې ویرې چې پولیس یې ونه نیسي په پټه ژوند کوي. د 2021 کال د اګست په نیمایي کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته لسګونه خبریالان په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان او ایران ته لاړل. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو پر بنسټ دا مهال 150 افغان خبریالان په پاکستان کې دي. د کمیټې په پاکستان کې د هیوادونو له سفارتونو غوښتي چې د دې خبریالانو د بیا میشتیدنې غوښتنلیکونو ته لومړیتوب ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یونیسف په هلمند کې د جګړو له امله زیانمن شوي ښوونځي ترمیموي. په دې ترڅ کې تازه په مارجې ولسوالۍ کې د یونیسف هڅې پیل کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د هلمند ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د یو شمېر هغه ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړې دي چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیانمنې شوې وې. لا ډلې یوه هم د هلمند ولایت مارجي ولسوالۍ د پوهنې ریاست اړوند مارجي مرکزي لیسې ودانۍ ده چې د یونیسف موسسې په مالي ملاتړ او د کیارو یا د کندهار د کډوالو موسسې په تخنیکي ملکیت د څه باندې 1,50,000 افغانیو په مصرف د ترمیم چارې بشپړې سوې. د کیارو موسسې ولایتي مسؤول انجینر عبدالمنان دورانی رسنۍ ته وویل چې د دې ودانۍ په ترمیم کې د 12 وټاکونو چې څلورې اداري او اته تدریسي دي، ترمیم، رنگمالی، نوي کړکۍ او د دروازو ایښودل شامل دي. نوموړي وایي دوی پلان لري چې دغه ولایت شپېته به هغه نورې ښوونځي هم ترمیم کړي کوم چې د جګړو له امله زیانمنې سوي دي.
دا پروژه چې د مرجع د ولسوالۍ په مرکزي مکتب کې پای ته ورسېدله، بهرمنداری ته وسپارل شوه. تقریبا 1,50,000 افغانو په لګښت باندې دا پروژه تکمیل شوله چې د دې پاڼ د یونیسف د نړیوالې ادارې لخوا څخه تمیل شوی دی او غوښتنو پیشنهاد د دې د هلمند ولایت پوهنې ریاست لخوا څخه شوی. نو د دې دفتر چې په هلمند کې چې کار کوو د ادارو دفتر د یونیسف همکاري یا په مالي ملاتړ باندې د هلمند په ولایت کې شپېته بابا غیر فعال مکاتب چې ارامیرو د اوت پیسو ته نتیجه هم ضرورت لري هغه فعال کوو. هغوی د معلمانو د استخدام پروسه د شاګردانو د ثبتنامو د رجستریشن پروسه ده.
ځایي چارواکو په دغه ولایت کې د جګړو له امله د زیانمنو ښوونځیو کره شمېر تر اوسه نه دی په ډاګه کړی. د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ادارې په مالي ملاتړ او د کیارو موسسې په تخنیکي همکاري په مرکز لشکرګاه ښار کې د ښوونځي زرګونه میزونه او چوکۍ هم ترمیم سوي دي. د کیارو موسسې ولایتي مسؤول انجینر عبدالمنان دورانی وایي چې په یادو 2000 میزونه او 2000 چوکیو کې د انجنونو د مرکزي لیسې ترڅنګ د شپږو نورو ښوونځیو چوکۍ او میزونه شامل دي. دی وای پر دغه میزونه او چوکیو باندې څه باندې 25,00,000 افغانۍ لګښت راغلی چې د یونیسف ادارې له لوري ورکول سوي دي. بلخوا د هلمند ولایت د پوهنې ریاست د ښاري نظارت امیر مولوی عبدالله فضلي د یونیسف له مالي ملاتړ او د کیارو موسسې د تخنیکي همکاري څخه مننه وکړه چې د پوهنې ریاست سره مرسته کړې او له دې څخه یې غوښتنه وکړه چې د پوهنې ریاست سره خپلو مرستو دوام ورکړي.
د ټولو همکارانو څخه په مننه چې دغه پروژه یې تطبیق کړه او د هلمند معارف سره د 2000 چوکیو د ترمیم همکاري او کومک وکړي، ځکه موږ په معارف کې د چوکیو د مشکلاتو سره د شاګردانو لپاره مخ یو. نو موږ د دوی کور ودانۍ وایو او د دې نه بعد د نورو همکاریو غوښتنه هم ځینې کوو، او کم کارونه چې دوی زموږ سره ترسره کړي دي، خصوصا یادو موسسو که د محلي سنفونه وي، که د چوکیو وي، که د استادانو وي، که د کرتاسیي وي، موږ د دوی ټولو کور ودانۍ وایو او دوی د الله خیر ورکړي چې زموږ سره یې په دغه برخه کې همکاري کړي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیات نارامه وو، او ګڼې ښوونځي او نور دولتي او ملکي تاسیسات یې